د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه، زه بشیر غواخم. د دوو څخه تر دونی وجو په دې نیم سات کې تاسو زین ریپورټونه دراورو هله د چر سره پات شي. په باقی پاتې نیمه غنټه کې تاسو د مشال ریډیو مجله اوري، هغه هم خوندور پروګرام دی هله چې هغه هم را سره واوري. خو لومړی به انیسا اجمل تاسو د دې خبرونو
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، بلوچ یکجهتی کمیټه د بلوچستان له حکومت غوښتي چې گرفتار ملګری خوشی کړي. د چمن ځای مشران وای افغانستان ته د پاسپورت او ویزې شرط خلاف کې دې شي چې بیا پرلت پیل کړي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې مشر په بنگلاديش کې د احتجاج کوونکو ضد د کاروایانو بندولو غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل، د بلوچ یکجهتی کمیټه مشر مهرنګ بلوچ د بلوچستان له حکومت غوښتي چې د دوی گرفتار ملګری خوشي او د صوبې ټولې تړلې لارې خلاصې کړي. نوموړي پرون په گوادر کې د بلوچانو د احتجاجي پرلت پسې کې یوې خبري غونډې ته ویل له حکومت سره روانې خبرې به اله نتیجه ورکړي چې یاد دواړه شرطونه ومنل شي. مهرنګ تور پورې کړي چې ریاستي ځواکونو پرون په نوشکي کې د دوی یو ملګری وشلې دی. هم پرون بیا د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوګټي په ټکه یوې غونډې ته ویلي چې حکومت یې له بلوچ احتجاجیانو سره د خبرو ملاتړ دی، خو نوموړي زیاته کړي چې اس یو چاته د احتجاج په پلمه د قانون ماتولو اجازه نشته. بلوچ یکجهتی کمیټه د جولای په 13مه د بلوچستان په سایلي ښار گوادر کې د بلوچ راجی مچی په نوم د ټولو بلوچ قومونو یو لویه غونډه کړې. کمیټه له حکومت غوښتنه کړې ده چې د بلوچانو د لادرکه کولو او د زورولو لړۍ ودروي او هغوی ته په خپلو وسایلو اختیار ورکړي. په چمن کې ترسره شوی پرلت مشرانو ویلي چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط خلاف یو وار بیا پرلت پیلولو پړې سلا مشورې پیل کړې دي. په چمن کې د 2023 کال د اکتوبر په 21مه لاغرستو پرلت پیل شوی و چې پاکستانی چارواکو افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط اعلان کړ. دا پرلت شاوخوا نهه میاشتې روان و. د جولای په 6مه له حکومتي او پوځي چارواکو سره تر مذاکرات وروسته پای ته ورسېد. د پرلت مشرانو ویلي وو چې حکومت د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړي نو څه پرلت ختموي. خو د پرلت د کمیټې بیان صادق اچکسی د اگست په 3مه مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د ټول اولس لپاره دا شرط ختم کړي و، خو اوس یوازې پنډیانو ته د پاسپورټ او ویزې بغیر د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي.
راغه فیصله باندې حکومت نزدي بانه جوړي مختلفه نومر به مجبورې نومر به برته پښتون کامپرست کب کوتنه چې دی هغه به غونډو او پنډیان د لغړیان بور سره قبایلی مشران بور سره برته بکشینو بل لار نشته.
خو بیا د بلوچستان د کورنۍ او چارو وزیر سیاولا لانګو مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت له پرلتوالو سره په کلو ټولو شمنو ولاړ دی. البته افغانستان ته په تګ راتګ کې مسئلې د هیواد د طالبانو حکومت له اړخه دي. د جماعت اسلامي جنرل سیکرټري لیاقت بلوچ ویلي سردا چې د ګرانۍ ضد پیل کړي خپل احتجاج پر خبرو لاورتم او غصبي. نوموړي د خبره پرون په راولپنډۍ کې د جماعت اسلامي هغه احتجاجي پرلته په وینا کې وکړه چې د جولای له 20مې نیټې راهیسې پیل کړی دی. بلوچ مرکزي حکومت ملامت کړی چې د ولس د مسئلو د حل غام ورسره نشته او له ګوند سره خبرو ته نه کینی. بلور ته په هم یاد نیټه د پاکستان په مرکزي حکومت کې د منصوبه بندۍ وزیر احسن اقبال د پنجاب په فیصل آباد کې ویلي دي چې په ملک کې د ګرانې مسأله د ولسی پرلتونو له لارې نشي هوارې دي. هغه زیاته کړې حکومت له سیاسي ګوندونو سره خبرو ته تیار دي، خو په نوي وخت کې مجبور دي چې د ملک د اقتصاد رغولو په خاطر د پیسو د نړیوال صندوق شرطونه عملي کړي. د اسلامي همکاري او سازمان پرون په یو بیان کې ویلي چې د سازمان جنرال سیکرټري حسین ابراهیم په هم یاد نیټه د سعودي په جده ښار کې د سازمان د وزیرانو شورا د 500مې غونډې په لومړۍ ناسته کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي. په بیان کې په دې اړه زیات تفصیل نه دی ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې او آی سی په وار وار د افغانستان په واکمنو طالبانو له دې عمله نیوکې کړي دي چې په هیواد کې د جنکو میرمنو په زده کړو کار بندیز دی. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې مشر والکر ترک ویلی چې باید په بنگلاديش کې خواشینون کې تشدد ختم شي. نو موړي پرون په یو بیان کې د بنگلاديش له حکومت غوښتل چې د پر امن احتجاج کوونکو په نخښه کول دي بند کړي. ترک دا هم ویلی چې د اگست په 15 په ډاکا کې کېدونکو لوی لاریونو د احتجاج کوونکو خلاف د واکمن ګوند د ځوانانو څانګې رابللو ته پکتو ډیر اندېښمن یم چې د حالات به نور مرګ شوبل او په پراخه کچه تباهي رامنځته کړي. په بنگلاديش کې د حکومت خلاف په تازه پیل شوې احتجاجونو کې نسته سلطنه وشل شي او په سلګونه نور زخمیان شوي دي. احتجاج کوونکي د وزیر اعظم شیخ حسینی واجد د استعفا غوښتنه کوي. د خبرونو پای.
په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې موږ هم دا وسوره ده چې نساج ملتاسته خبرونه ویل ز بشیر غواخم. اولنی رپورت ته باور شو د بلوچستان په گوادر کې د بلوچ یک جهتی کمیټه غړو د امنیتی ځواکونو لخوا په کاروایانو سربیره پر لټ روان ساتل دي. د احتجاج مشر مهرنګ بلوچ ویلي چې حکومت لیوي خو د مذاکرات خبره کوي او لبلې خوایي امنیتی ځواکونه د دوی ملګری نیسي. په همدې حال کې د بلوچستان وزیر اعلی سرفراز بوکټی ویلي چې خبرو اترو ترجمند خو په گوادر کې چنئی وګړي وسیږي نو د پرلت د دوام اجازه نشي ورکولې. البته داغه پوینه دا پرلت باید زر تر زر ختم شي. خو پرلتوال وایي چې تر څو ملګری خوشی شوي نه وي او حکومت د وژل شوو احتجاجیانو د مرګ مقدمې پر اف سي ځواکونه نه وي درج کړي مظاهره نه ختموي. ایوب ترین په دې اړه رپورټ را لګل.
د بلوچستان یک جهتی کمیټې له لوري په گوادر کې و حکومت د خبرو بلنه ورکول شوې ده او شرط یې لګولې دي چې د خبرو څخه لمخه دي د راج مچی غونډې پر مخال ټولنې ولسوي مظاهره چان خوشی کړل سي. د خبرو د بلوچستان یک جهتی کمیټې مشر میرمن مارنګ بلوچ د اگست په 14 نیټه په گوادر کې د احتجاجي پرلت پر مخال وې و خبرې کانفرنس ته کړې ده. پر دې مخال د بلوچستان یک جهتی کمیټې نور مشران هم موجود وو. میرمن مارنګ دا هم وویل چې حکومت دې د خبرو یا مذاکراتو لپاره د لارې د اواري په خاطر د گوادر په ګډون ټوله لوی سړکان خلاص کړي او د کوم کسانو په ضد چې د احتجاج پر مهال مقدمه یا اف آی آر سوي دي هغه دې حکومت برته واخلي. پرون ریاست په نوشکي کې تشدد کړی او یو ځوان یې وژلې ډېری نورې زخمیان کړي دي او دا ثابته شوه چې د حکومت و مخته د آئین او قانون په ما یو شهم نسته. یو اخته په گوادر کې د خبرو پر مهال حکومتي وزیران موږ ته تسلی راکوي چې تشدد به نه کوي. بل په لوته د خبرو پر وخت په نوشکي کې تشدد سوی دی خو حکومت ویلي دی چې دوی همیش پر خبرو یقین لري لیکن د احتجاج په نامه خلکو ته د ورانکاري اجازه نه شي ورکولی. د خبره د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی تېر ورځ په کوټه کې د پولیسو د شهیدانو د ورځې په اړه جوړې شوې وی دستوریت کړی ده او ویلی دی زه بالکل د خبرو حامی یم او که کومه ستونزه هم وي چې هغه د خبرو د لارې هوارېږي نو تر دې بله ښه خبره نسته. خو داسې نسي کېدلی چې تر څو خبرې نه وي پیل شوي تر هغه وخته پورې د بیا ریاست و دوی ته اجازه یا د خلکو د قتلو لایسنس ورکړي. د دې څخه له مخه د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیالنګو په گوادر کې د بلوچ یک جهتی کمیټې تر څنګ د گوادر د سیاسي جماعتو او تجارو د مشرانو سره په وار وار خبرې وکړې خو تر اوسه هیڅ نتیجه نه دور کړې. البته په گوادر کې د جولای په 28 نیټه د بلوچ یک جهتی کمیټې له لوري د راجی مچی په نامه چې کومه غونډه وسوه د یادې کمیټې د مشرانو په خبره چې په هغه غونډه کې د ګډون په خاطر گوادر ته روانو خلکو په مخ حکومت د جولای د 28 نیټ څخه د کوټ کراچی په ګډون ټول لوی سړکان تړلي وو چې لامل یې نه یوازې په گوادر بلکې د صوبې په نورو برخو کې اتي ژوند تر سخت اغیز لاندې راغلی دی. د ډول تجارو او دکاندارانو هم ادا کړې ده چې دوی ته هم لوی مالی زیان اوښتی دی. د کوټ د تجارو د اتحادیې مرستیال مشر اختر کاکړ و مشال ریډو ته وویل په کار دی چې حکومت ټول سړکان سم د لاس خلاص او د مظاهره چانو سره د خبرو لاره خپل کړي.
تجاران دی په یو دلدل کې پساو دی او دلته ک بلوچستان ک پښتون دی د دې خلکو کاروبار د ورځې ګټي ماشام خوري. د چمن بارډر د یو کال سباندې باجنۍ بند پر گوادر چې کم پسنې دی پړو بارډر دی دا تمام بند زمر د خلکو روزګارونه زمر مالونه زمر سکریپ زمر سریا او کومه پالیسی چې د سټیټ دا وخت دا سی پالیسی پالیسی نه ده په دنیا کې دا درنې کیږي راغې په طریقه باندې ډیل کی
دا د ونه ورده چې ګوادر ته د لارو د بندش او بلوچ اجتهادي کمیټه د کارکونکو د نیول کېدو په ضد د بلوچو د یوالي کمیټې لخوا په ګوادر کې د 28 جولای جلسه ورسته په احتجاجي پرلت کې بدله شوې و دا پرلت اوس هم روان دی د پرلت برخوال غوښتنه درلوده چې په صوبه کې دی لادرکه بلوچستان ومندل سي او دوی دی را خوش کړل سي د ګوادر په ګډون د بلوچستان پر قدرت شتمنو دی واک او اختیار و بلوچستان ته ورکول سي
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅه لنډې سپې 15,250 2,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه او رګونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
اور ادن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د دغه سپوټر څنګه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم د اوس زمون خبرونه روانه دي په چمن کې پرلتوال وای که حکومت ځای او د سپین بول د خلکو ته بغیر له پاسپورت او ویزې د سفر اجازه ورکول په واده بشپړ عمل و نه کړی نو بیا مظاهره پیلوي د دوی په نه حکومت اوس یوازې پنډیانو یا لغړیانو ته اجازه ورکړي چې په شناختی کارت او تذکره سفر وکړي خو نور ځای خلکو ته اوس هم د پاسپورت او ویزې شرط ایښی دی د خلکو تر نه میاشتې پرلت وروسته د حکومت سره د مذاکراتو د کامیابیدو پس دا پرلت ختم کړو بلخوا د بلوچستان چارواکي دعوه کوي چې په خبرو اترو کې کړې ټولې ژمنې پوره کړې دي بوروال کاکړ په دې اړه نور تفصیل درته وایي
په چمن کې د تر سره سوي نه میاشتنی پرلت مشران وایي په دې اړه یې سلام مشورې پیل کړې دي چې پرلت بیرته پیل کړي د پرلت د پاکستانی حکومت لخوا افغانستان ته د تګ راتک پر مهال د پاسپورت او ویزی شرط لازمی کېدو پر ضد تر سره سوی وو د 2023 کال د اکتوبر له 28 پیل سوی د پرلت د پاکستان له حکومتي او پوځي چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته د 6 کال د جولای پر شلمه پای ته رسیدلی وو د پرلت مشران ویلو چې د چمن او سپین بولدک سیمو لپاره د پاسپورت او ویزی شرط ختم شوی دی نو ځکه دوی پرلت پای ته رسوي خو د پرلت د کمیټې ویاند صادق اڅکزی د اگست پر څلورم مشال رډیو ته ویل چې حکومت ل خپل ژمنو پر شا شوی دی د پوینا ژمنه د چمن او سپین بولدک د ټولو لسو خو به له پاسپورت او ویزی د تګ راتک اجازه اوس یوازې پانډیانو یا لغړیانو ته ورکول کیږي
پر هغه فیصله باندې حکومت نه ځي بانه جوړی مختلف نمر به مجبورې پرون مر په خوړه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي صدر کار خان ودان ولري نو د محمود خان سرزي سر مرابطه ده د اصغر خان د صوبایي صدر د عوامي نېشنل پارټۍ دغه سره مر لیدنه وکړ نو مر به برته مجبورې پښتون کمپرست کم کوتونه چې دی هغه به برته راغونډو او پنڈیان دا لغریان بور سرا قبائلی مشران بور سرا ورته بخشینو بل لار نست
د صادق اڅکزی په وینا دوی د سیمې د تاریخ تر ټولو اوږد پرلت د دې لپاره نه و هلې چې یوازې مزدورانو ته دی بې له پاسپورت او ویزې د تګ راتک اجازه ورکړل سي د زیاتکړه چې په سپین بولدک او چمن کې یو خلک ژوند کوي د دوی د مزدوریو او کاروبار ترڅنګ رښتیا هم دي
ټول خو نه غوټي نه وړي نه راوړي افغانستان په منډیانو کې تجاران دي د افغانستان په منډیانو کې هلته موږ مزدوري کوو د افغانستان په منډیانو کې زموږ کانټینران پراته دي دوکانونه مې دي هلته زموږ سرمایه ده نو صرف پور صرف چې دا بیچ پاکي جوړي چې لغړی جمبیل کا تک را تک لار به پر پاسپورت کې
صادق اڅکزی زیاته کړه چې لغړیانو هم اوس لت لوراتلو بایکاټ کړی دی او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک لپاره دی د پاسپورت او ویزی شرط ختم کړل سي خو د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر زیا لانګو وای حکومت چې لپاره لتوالو سره کوم وعده کړی و پر هغه ولاړ دی نموړي د اگست پر څلورمه مشال رډیو ته ویل چې د لغړیانو لپاره یا د ویزی او پاسپورت شرط ختم کړي دي. زموږ چې کوم مزدوران ورونه دي د هغوی موږ ټولې مسلې هوارې کړې دي. اوس هغوی ته مسله د افغانستان لخوا ده. موږ ورته ویلي دي چې ستاسو هلته قبایلي اړیکې دي نو خبرې ورسره وکړئ، خو افغان لوری له دوی سره خبرې نه کوي. نو مسله زموږ لخوا نه ده، له افغانستانه ده. له نوموړي مې وپوښتل چې د پرلت مشران خو وایي چې له دوی سره یوازې د مزدورانو نه بلکې د چمن او سپین بولدک د ټولو خلکو خبره سوې وه. زیا لانګو په دې اړه وویل چې تر ټولو لویه مسله د مزدورانو وه، هغه یې هواره کړې او نورې مسلې به هم د ده په وینا خدای خیر کړي. د یادونې وړ ده چې د نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ په مشرۍ د پاکستان وفاقي حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د چمن پر پوله د پاسپورت او ویزی شرط لازمي کړی و. یا د حکومت ویلي و چې د هغه ګام هدف یې نه یوازې د ناامنۍ او قاچاق مخه نیول دي، بلکې د دوی په وینا افغانستان او پاکستان دوه بیل ملکونه دي، نو ترمنځ یې تګ راتګ باید په پاسپورت او ویزه وي. خو د هغې حکومتي پریکړې پر ضد په زرګونه خلکو پر سخت یخنی او ګرمي سربیره تر نهو میاشتو په چمن کې پرلت وهلی و. دوی وایي اوس یې هم دریځ هغه دی چې د چمن پر پوله پاسپورت او ویزا په هیڅ صورت نه مني.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، تاسو هم کوی شئ چې هم دا اوس د مشال ریډیو ایپ در سره ډاونلوډ کړئ. د فری دی، وړیا دی، په تاسو باندې هیڅ قسمه خرچه نه راځي. یوازنی شی چې تاسو ورته ضرورت لرئ هغه سمارټ فون دی، یعنی داسې فون چې انټرنیټ ولري. وس یو بل رپورٹ دراوړو، د جنوبی وزیرستان خلک وایي حکومت په بیا بیا وادو سربیره دوی ته د رنګو شو کورنو بشپړی معاوضې نه دی ورکړي. دا کورنه په 2009 کال کې د پاکستانی پوز د عملیات په وخت ویجاړ شو. د بر جنوبی وزیرستاني وی جرګې غړو پر حکومت غږ کړی چې ټولو خلکو ته دی پوره پیسې ورکړي چې خپل کورونه جوړ او ژوند روان کړي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي لږ تر لږه نیمه خلکو ته معاوضه ورکړل شوې چې کورونه یې په بشپړ یا جزوي ډول ویجاړ شوي دي. د چارواکو په وینا کوشش کوي چې پاتې خلکو ته هم پیسې برابرې کړي. په دې اړه د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د سویلي وزیرستان ماسید سیمې اوسیدونکي د اگست په سلوارمې مشال رډیو ته ویلي دي چې د 2009 کال پوځي عملیات رایانجات کښې د ړنګکړې شوې کورونو معاوضه لیا حکومت نه دو ورکړې چې په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغې برعکس د سیمې یو مشر اډوکیټ شیرپاو ماسید ویایي
دوران د مسجد قوم د اپر وزیرستان څو یو لک شل زره پرت مل ډنګ شوې. هغه شه حکومت د میر د ډنګ کورې سروې وکړلې چې پاشې څو 2000 کم 5000 خلک ته موزه ملاو شو او 6000 مل هغه دغه سړنګ دي نه جوړولای شي او نه موزه ملويږي. او پیرا ډنګ مل ته څلور لک موزه وا او نیمایي ته یو لک 6000 ورکولې. نو اوس دا درې څلور کولاره سویا موزانه تو ملاو شوی او هغه کې ماشینا مهنګای چې په څلور لکه شات تکیږي نه چې د میر مل رنگ دی اګه میر سکیورټي ادارې د جټې د جوزین رنگ شوی دی او موجوده کې کوم حکومت ای غې سره د میر د علاقې مشرونه په اسلام آباد سیمه باندې جرګې وشولې خو صرف یقینداني ورکوي او عملي تور چار نه کیږي.
د عوامي نمائنده جرګې یو مشر جاوید ماسید ویایي چې حکومت 2500 خلکو ته د ړنګکړې شوې کورونو معاوضه یا نه دو ورکړي.
دغه موضوع په وکول او څه ټوکان درکړي په دې باندې حکم سره ملاو شولی او بیا غنه بعد مشبدام ته ملاو شولی د سنر چیرمن سره نو دې مشر وعده وکړي چې مل بجټ ریلیز کوي کې به ته پیسې ورکوي د رنګ کورې موضوع ته کومه کوي څه مشر ټوټل 112000 ټوکن دای شو کړی دی په 48000 پیډ دی د نور ټول پیډ دی په 10-15000 کورې نه دا چې چې یو اثر ونه دکان دا
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د ړنګ کړي شوي کورونو معاوضې غوښتنه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان مخې تکشه شوه. هغوی په ځواب کښې وویل
پروفیشنل ګورنمنت خپل کیس تیار کړی دی او د وفاق ته لاجلی دی دا پیسې د وفاق سره دي دا پیسې د نیجا پروفیشنل ګورنمنت نه ورکوي
د سویلی وزیرستان ضلع مشرونه دا هم وویل چې کا مرکزی حکومت د دوی ړنګ کړي شوي کورونو معاوضه زر ویر نه کړه بیا و د ضلع اوسیدونکي د خپل حق غوښتنې د پوراوو په اسلام آباد کښې د اقوام متحده دفتر مخې ته په احتجاجي درناک کښې پلاتۍ وهلې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره اصف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھو کی خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوې. مشال ریډیوي مجله تاسو ته لږ وروسته وړاندې کوو. په دې کې تاسو ادبي، هنري او کلتوري معلومات اوریدلی شئ. پر دې سربیره د مشال ریډیو ګڼې نور خپرونې هم شته دي. اونیزې خپرونې دي، هغه سیاسي هم دي، خبری هم دي، تفریحي هم دي، او تاسو یې نه یوازې په مشال ریډیو ډاٹ کام اوریدلی شئ، بلکې د مشال ریډیو په موبایل ایپ باندې هم په روڼ او شفاف شکل باندې اوریدل کېدلی شي. پر دې علاوه تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو د انسټاګرام د لارې هلته تصویرونه ویډیوګانې وګورئ. په یوټیوب باندې د مشال ریډیو بیلابیلې خبری او تفریحی ویډیوګانې شته دی، هغه تاسو کتلی شئ. او په فیسبوک باندې هم موږ یو. نو په ګڼو لارو باندې تاسو د مشال ریډیو خپرونو ته لاسرسی پیدا کوی شئ. اوس یو رپورټ ته ورځو. په اسلام آباد او پنډۍ کې افغان کډوال وایي نږدې هر ورځ پولیس د دوی کورونو ته ورځي او په تکلیفوي. ځینو افغانانو مشال ریډیو ته وویل چې پولیس له اسناد لرونکو او اسناد نه لرونکو دواړو ډلو افغانانو څخه رشوتونه غواړي. د دوی په خبره هغوی چې پیسې نشي ورکولی افغانستان ته په زور لیږل کیږي. د اسلام آباد پولیسو مشال ریډیو ته منلی چې د استوګنې قانوني اسناد نه لرونکي کډوال نیسي، خو اسناد لرونکو کډوالو ته یې څه نه دي ویلي او نه یې هم له چا رشوت اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د رجسټرډ افغان کډوالو د اوسېدو موده د 2015 کال د جون تر پایه غځولې ده. په دې اړه د راشد خټک رپورټ اورو.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد او ورسره په پوله خار پنډۍ کې اوسیدونکو افغانان وایي چې دوی د ویرې او ترهې لاندې ژوند تېروي، ځکه چې د سمو درسې پولیسو د بې اسناده کډوالو نیول پیل کړي دي. دوی تور لګوي چې پولیس ها افغانان هم نشي چې کوم دریم هیواد ته تللو دپاره پاکستان ته په ویزه راغلي دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا یو مشر میوند عالمي مشال رډیو ته وویل چې هره ورځ په لسګونو افغانان چې ښځې او ماشومان پکې شامل وي د پولیس لخوا نیول کېږي. ځینې یې بېرته راخوشي کړل شي، خو ځینې په جبري توګه افغانستان ته ولېږل شي. هغه وویل چې تېره ورځ تر 1.5 سل زیات افغانان پولیسو نیولي او د اسلام آباد عینین تاڼې ته بولي وو. چې رستو یوسل یوول سړی را خوش شول، خو نور چې خزه او ماشومان هم پکې وو افغانستان ته ولېږل شول. په اسلام آباد کې اوسیدونکو یو بل افغان کډوالو چې زیاتره افغانان په بی 17 براکو، صادق آباد، فیض آباد او سبزی منډۍ په سیمو کې نیول کیږي، هغه وویل چې د پخپل په ویزه پاکستان ته راغلی دی او کینیډا ته د تلو اراده لري، خو څه موده کیږي چې د ویزې موده یې ختمه شوې ده او اوس د پولیسو له ویرې د کور نه هم بهر نشي وتلی. په اسلام آباد کې اوسیدونکو یو افغان کډوال محمد صابر مشال لډیو ته وویل چې پولیس صرف بې اسناده کډوال نه نیسي، بلکې اسناد لرونکي کسان هم په عذابوي.
دا یو څه موده کیږي چې پولیسان دلته موږ ډېر تنګوي، دلته مهاجرین چې دي باوجود د چې قانوني اسناد او مدارک لري باوجود دي هم، نو سهار په 3 بجو 4 بجو د سهار راځي کورو شاته ودرېږي او نو د موږ اسناد ډاکومنټس واړي بیا هم چې کله ورته وړاندې کوو سره دا هم بیا موږ ته مشکلات ګوري، نو دا مشکلات ورځ تر بلې ډېریږي او په هر ډول بانه کوي او موږ ډېر تنګي دلته موږ مهاجرین چې اوسېږو.
میوند علمی ویل چې د مهاجرت نړیواله اداره یعنی آی او ایم د دوی سره مرسته کوي، خو چرواکي زیاتره په دې بریالي نشي چې افغان کډوال د پولیسو نه راخلاص کړي. په پینډۍ کې اوسیدونکو یو افغان کډوال احمد الله مشال رډیو ته ویل چې په ځینو سیمو کې پولیس په ملکی جامو کې د افغانانو کورونو ته ورځي او د دوی اسناد ګوري.
که څه هم زه ټول قانوني اسنادونه لرم، خو هغه دوستان ملګري چې تری خبرې کو نو روزانه دوی د ستونزو سره لاس او ګریوان دي، د دې ځای پولیس راځي زوروي د اسنادونو پوښتنه تنه کوي او دا یو غټه ستونزه ده، لوی ستونزه دا واکن هغه کډوال چې دلته اوسېږي نو دوی ته بي خیرواني تکلیف پیدا کړي، نو هله لرو چې دغه ستونزې ته په یو ډول نه یو ډول رسیدنه وشي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو غړي او د پېښور پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر اجاز خان مشال رډیو ته وویل چې پاکستان د کډوالو په اړه مستقله پالیسی نه لري.
پکار دی چې پاکستان یو پروپر پالیسی مهاجرو باره کې، ټول افغانانو باره کې جنرالي څوک مرادي او هغه د بین الاقوامي قوانینو مطابق هغه پاکستان د هغه معاهدو حسابي کونه په پاکستان لاګو کی، که دا اسایلم چې دی هغه ریفیوج دا بنیادی انساني حق دی، اوس او دا هم د پاکستان خپل قانون دا دی چې یو خاص ټایم تیر کی کوم خلک چې دلته پیدا شوي وي هغوی ته خو خاص کار د پاکستان شهریت حق دی، دې باره کې پاکستاني عدالتونو فیصلې هم شته خو په دې عمل نه کیږي.
د اسلام آباد پولیس یو چرواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي مشال رډیو ته وویل چې دوی ته د بې اسناده افغان کډوالو نیولو یا جبري خپل هیواد ته لیږلو په اړه کوم ځانګړي یا نوي هدایات نه دي ورکړل شوي، خو دوی د تیر کال راسه په ښار کې د امنیت ساتلو په خاطر د لړۍ تیزه کړې ده. هغه وویل چې دوی د نیول شوو افغان کډوالو جلا ریکارډ هم نه ساتي او دوی نه پوهیږي چې په تیر یو اونۍ کې څومره افغانان نیول شوي یا جبري خپل هیواد ته لیږل شوي دي. د پینډۍ پولیسو چرواکي هم مشال لډو ته وویل چې دوی د قانون نه سرغړونه کوونکو په ضد ګامونه اخلي او بې اسناده کډوال هم په دغه کسانو کې شمارل کیږي. خو د سبزی منډۍ تڼې مشر جمشید خان مشال لډو سره د خبرو په وخت ادعا وکړه چې دوی اسناد لرونکي افغانان نه تنګوي او د بې اسناده کسانو په اړه هم دوی ته کوم لیکلی امر نه دی شوی.
مونږ ته لیکلی شوی څه اډر دې باره کې نه دی راغلی، داسې څه قسم پالیسي یا اګریمنټ زموږ نشته. وربل خبرې دي، مونږ ته حکم صرف دا دی چې بغیر اسناد کم خلک دي هغه نیسی او چا سره چې اسناد وي یا سر ډاکومنټ ورسره وي هغه مه نیسی. مونږ دې کاغذونو ته اهمیت ورکوو، خو دې باره کې لیکلی شوی څه حکمنامه مونږ ته نه دی راغلی. مونږ ته صرف دا ویلی شوي دي چې اسنادو خیال ساتئ، غیر ضروري څوک مه تنګوئ او د یو انسان هم تذلیل مه کوئ.
د یادونې وړ ده چې د روان کال د جون په میاشت کې پاکستان د اسناد لرونکو افغان کډوالو په ملک کې د اوسېدو موده یو کال غځولې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یعنی یو این سی آر د معلوماتو تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 14 لکه اسناد لرونکي افغانان میشت دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپې خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو .com باندې تاسو هم دا اوس موږ اوریدئ شئ او تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل ته ورشئ. اغل ته تاسو بیل بیل ویډیوګانې په غږ کې خبرونه او په لیکلي شکل او په تصویري شکل باندې هم ګڼ معلومات او خبرونه کتلې لوستلې او اوریدلې شي. دا هم درته وایو چې هلته موږ یو سروې کوو، پوښتنه کوو د تاسو نه چې تاسو په ځکه فیسبوک او واټسپ صحیح کار کوي او کنه، ځکه چې په دې روسیو کې داسې رپورټونه غلي چې واټسپ سلو شوی دی، صحیح کار نه کوي او فیسبوک هم. په دې اړه باندې مو تاسو ته پوښتنې ایښي دي، هیله ده چې په هغې کې برخه واخلئ او راته ووایئ چې ستاسو په ځای کې ستاسو په سیمه کې واټسپ سم کار کوي او که نه، او د فیسبوک څه صورت حال دی. دا هر څه به روان وي، خو راځه چې اوس د مشال ریډیو مجله خپرونه واورو. دا خپرونه تاسو ته زموږ همکار نجیب عامر جوړ کړی.
د مشال ریډیو مجله د مشال رډوی مجلې کران اوریدونکو ستړي مشه، نجیب عامر مو په یو بل غنه کې هرکلی کوم. دا ونې په خبرونه کې په دې موضوع یو راپور لرو چې کومو پښتنو شاعرانو په هندي سبک شاعري کړې ده. ورپسې د اوس مهال د ژوندو پښتنو شاعرانو په منځ کې د یو عمر خوړلي شاعر عبدالهادي ملا سره مرکه درته لرو. په اخره کې د سردار علي ټکر نه د عبدالهادي ملا یو غزل هم درته وړاندې کوو، بدرګه مو کړئ. شیر پوهان او نقادان په دې باور دي چې په کلاسیکی شاعرۍ کې چې په هندي سبک په بشپړه توګه چا شاعري کړې، هغه کاظم خان شیدا دی. دا چې هندي سبک کې څه ډول شاعري کیږي او په کلاسیکو شاعرانو کې نورو کومو شاعرانو دا سبک پاللې، دا پښتني د مشال لړیو خبریال باز محمد عابد له څو تنو کره کتونکو شیر پوهانو سره په دې رپورټ کې څېړلې دي. راپور به واورو.
مخ کی تر دې چې په پښتو شعر کې په هندي سبک کرکتون کې دروغغو، په فارسی شعر کې سلور سبکونه پیژندل شوی چې یو ته عراقی، بل ته عربي، بل ته خراسانی او بل غي چې ډیرو لوړو شاعرانو پاللې هندي سبک دی. د هندي سبک شاعری له بابای په غانی شروع شوی او لاغه ورسته صاحب تبریزی، غنی کشمیری او میرزا عبدالقادر بیدل او یوشمیر نورو شاعرانو په دې سبک کې تلپاتی شعرونه ویلی دي. بیا پښتو کلاسیکو شاعرانو کې حمید ماشوخیل، حسین علی خان او کامگار خټک په شاعرۍ کې د هندي سبک سرکونه شته، خو شیرپوهان په دې باور دي چې هندي سبک په بشپړه توګه کاظم خان شیدا پاللې او اوج ته یې رسولې دي. دا چې د نازک خیلې دې سبک ته ولې هندي سبک وایي، دا پښتنه ډاکټر انیف خلیل چې د کاظم خان شیدا دیوانی ترتیب کړي او شرح یې پرې لیکلي دا رنګ ځواب وي.
هندي سبک هندي سبک ځکه وایي چې په یو دور کې په ایران کې د شاعرانو قدردانی کم شوه، نو دغه نازک خیالو شاعرانو د هند مخه وکړه. په هند کې قدردانی هم زیاته وه او ماحول، جغرافیا، موسم، حالات هم بدلو، نو د هغې اغیز په شاعرانو شو، په شاعری وشو او په دې شاعری کې نور زیاته نازک خیالي، نوی تشبیهات، نوی استعاره، نوی علامتونه، حس امیزی، مثالی اسلوب او ځنې نور داسې ځانګړتیاوي وي چې هغه د هندي سبک د شاعرۍ ځانګړتیاوي وبلل شوې. یو خیال داسې انداز سره پیش کول چې د هغې دپاره نادر استعارې، نادر تشبیهات، ژوره مشاهده ډېر ځانګړې اړخ وګڼلی شو.
پوهن استاد لال پاچا ازمون چې په کاظم خان شیدای د تخیل سمندر بنون کتاب لیکلی، مشال راډیو سره په خبرو کې شیدا داس یو شاعر یاد کړ چې تخیل او تفکر یې په شعر کې په موازی توګه پاللی دی.
شیدا د هندي سبک پر بنسټ نوې پسخې وهلې دي او په پښتو شاعرۍ کې انځوریزې تجربې رامنځته کړې دي. ده د تخیل او د تفکر شاعر دی. د د تخیل او تفکر ګډ حرکت کوي. یوازینی شاعر دی چې د د په شعر کې سر تر پایه پورې دغه دواړه لوی ارزښمن عناصر او توکي په ډیره ښه توګه راڅرګندیږي. د د خلکو د سوی د چټولو شعر ونه ویله، د خلک ځان پسې راپورته کړه. رنګینی د اشعار تر حنا زیب کا د شیدا دیوان په لاس واخلي خوبانو، دا د د شاعرۍ نچوړ یا لنډیز دی او پایله ده. او په همدې نتیجه باندې د د دیوان چې دی هغه اختیار هم لرنګینیو او لو خلا او ډک دی، تشبيهات نه وی دي، استعاره نه وی دي، سمبولونه نه وی دي، انزورونه نه وی دي، او د مختار د شاعر ل افکار او ل تخیل نه غږیږي.
ډاکټر نور لبیب نثار چې له پیښور پونتون څخه یې په هندي سبک کې پی ایچ ڈی کړی او په کاظم خان شاده یې ایم فل کړی، هغه کاظم خان شاده په بشپړ توګه د هندي سبک استاذ شاعر ګڼي.
شاده چې موږ وایو چې د هندي سبک تر ټولو هغه بشپړ استاذ دی، هغه وجه دا ده چې د هندي سبک عمده خصوصیتونه چې دي، چې هغه مثلا د عام ژبې خبره وه، که د هغې نه د ترکیب جوړونې خبره وه، د ترکیبونو کې هم مختلف ترکیبونه، تشبیهي، اضافي او نور، دا مدام اصل ده. خصوصا بیا د هندي سبک د شاعرۍ تر ټولو هغه عمده تکنیک دی. مثلا شاده وایي د صورت په قوت څه شي دی اسبابه، په شبنم کې کوم نهنګ شناوري کا، اوس په شبنم کې خو وزینه کېږي د نهنګانو، بیا د نهنګ کنه. نو دا د خپل مثال دی چې خپل متوجه شوی دی خبر ته، دا مثال ورکړی دی.
ډاکټر انیف خلیل د کاظم خان شاده د هندي سبک د پاللو وجه د هغه په هند کې پاتې کېدل ګڼي.
په دې کې داسې شاعرانو هم شته چې په هند کې یې ژوند نه دی کړی، لکه حمید بابا، علی خان، کامگار خټک. د دې په شاعرۍ کې نازک خیالي هم شته او د فارسی د سبک هندي شاعران یې هم لوستي دي. خو یو شاده په کې داسې شاعر دی چې هغه ژوند هم په هغه محیط، په هغه جغرافیا، په هغه موسم، په هغه حالاتو او په هغه خاوره او سیمه کړی دی چې هغه د هند سیمه ده، په رامپور کې ژوند کړی دی. او بیا د فارسی د دغه سبک هندي شاعران لوستي هم دي، نه صرف لوستي دي، په خپل شاعرۍ کې دغه نمونه اخستي دي، دغه د شعر خصوصیات یې بیان کړی دي. نو شاده زما د خپل فکر مطابق په پښتو کې اکیو په کامله توګه د سبک هندي شاعر دی.
کاظم خان شاده د افضل خان خټک زوی، د اشرف خان هجری لمسی او د خوشحال خان خټک کډوسی دی. د زوکړی کال 1915 هجری قمری اټکل شوی او تر 1940 پورې ژوند یقیني دی. نوموړی د پښتو یو نازک خیال شاعر بلل شوی، د شیرونو دیوانی په افغانستان او پښتونخوا کې څو ځله چاپ شوی دی.
دا بس محمد عابد رپورټ موریده د مشال راډیوي مجلې ته غوښکې. عبدالهادی مولا د اوسنا تخمینا 15 کاله وړاندې په کندهار کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. هغه اوس مهال په امریکا کې ژوند کوي. نوموړي ادبیات لوستي او په کابل او هلمند کې د خون کیت په توګه کار کړی دی. بیا وروسته د پوهنې په وزارت کې د تالیف او ترجمې په برخه کې په کار ګمارل شوی. نوموړی وایي په ژوند کې د نثر په څنګه کې له تحقیق او تنقید سره جوړه نه وه، خو ځینې داستانونه یې لیکلي چې د هغه مهال د افغانستان په مجلو کې خواره واره چاپ شوي دي. هغه وایي 50 کلونه وړاندې نثري ټوټې هم لیکلي دي، خو په وروستیو کې یوازې او یوازې شاعري کړې ده. د هغه د شاعرۍ کتاب د وخت ضرب په نوم چاپ شوی دی. عبدالهادی مولا له جلوت زیات په خلوت مین انسان دی او له شهرت نه ډیر لري تښتیدلی دی. موږ د دې ملنګ پښتون سپین روبې شاعر سره د مشال رډیوي مجلې لپاره ځانګړې خبرې کړې دي. دا چې هغه په امریکا کې ژوند کوي او وختونه سره فرق کوي. نو زموږ همکار راشد خټک نوموړي ته خپلې غږیزې پوښتنې ورلیږلې او د هغوی ځوابونه ترلاسه کړي دي. په دې توګه موږ ترې یو مرکه ترتیب کړې ده چې لویه ده او په یوه ګڼه کې نه شو درته خبرولی. نو دا اونۍ به اوله برخه درته خبره کړو. نو تاسو له راشد خټک او عبدالهادي مولا سره پرېږدم. د مرکې په پیل کې زموږ میلمه شاعر د ځان په اړه خبرې کوي.
میاجي دا پوښتنه زما څخه په اول وار دا ته چې ول چې څه وخت ول چیرې پیدا شوې، دا پوښتنه زما څخه اول وار چې زه و ښوونځی ته مې بابا خدا بکلی داخل کړلم، چې وته محل ته دوهم درېم ورځ وا غړې خو سرمالم د دغه نه پښتنه ونه کړه. بابا نه مې پښتنه ونه کړه د حیات څخه. بیا مال دغه راکړې فورما یې راکړلو، بیا یې پښتنه وکړله چېته کله پیدا سوی او زه رالم. د مور نه مې پښتنه وکړله ادې نه ادې اوړه لندول اوړه یې مشتول که نه د چا مشتوي یې بیا د پخېدو دپاره تیاری. نو ستړی هم ومه هرتل مورې زه کله پیدا سوی یم. نو هغه خو ستړی وه که نه لږ یې داسې په ناز په محبت یې څه بیړه راکړه. وای بچو الکه لیونه ته مې څله زیروي کنه، زه څه دغه یم چې ته کله پیدا سوی خوا دې پیدا یې، هغه دې ګرځې پیدا سوی، ټوله دنیا دې ویني چې هغه پیدا سوی. مال نه هغه معلم یا سرمعلم پوښتنه کوي چې تاریخ کوم تاریخ دی. و یار نور خو زما تاریخونه خو زما اثر نه خلاصیږي. خو دا خبره ده چې شپه د روژې وه، سبا روژه کېدله او موسم د انګورو انګور پخ شوي و، موږ انګور خوړله. په دغسې موسم کې په دغه میاشت په دغه وخت کې ته پیدا، نو هغه تاریخ به بیا وروستو وروستو چې دی داسې کوي هسې کوي. دلته امریکې کې په امیګریشن کې و، هلته بچانو دی و دی داسې یو تخریج یې وکړي، لکه دا تخویبي تخریج چې کوي. نو هغه دا راته دغه کړه لکه نه چې اګست 1949 یې راوویستله، که نه اګست 1949. او محل شار وطن علاقه خو افغانستان قندهار و دغه سوال. او د دې پسینو دا ستا سوال خو داسې سوال دی میاجي، دا پوښتنه داس پوښتنه ده چې دا خو دغه غواړي ده. دا خو بس زه دغون دا خو زه اوس د 15 اویاو کالو کېږم، دا ستا پوښتنه خو د 15 اویاو کالو پوښتنه ده، که نه خو نو بس داسې ولاړم مکتب ته، مکتب مې ووایه، بس داسې بیا د مکتب نه وروستو بیا ولاړم. یاره دغه تصادفاً لاړم، دغه دا ټول تصادفات، تصادفاً لاړم دغه مې وکړله. دا څه شی دی؟ اوف، فاکولټی ته ولاړم، د ادب د فاکولټی، دغه څخه د تاریخ او جغرافیه اجتماعیات او فلسفه د ډپارټمنټ څخه فارغ شولم. او په دغه وختو کې مې یاد ښوونځی په آخر ورو کلاسو کې مې د روشن فکر تحریکونو سره رابطه پیدا شوله. او دا دوه کاله درې کاله دون د عمر، که نه د دوو سره د هغوی سره وم، که نه خو هغوی هم مزاره نه کړله. نو بیا خو دغه شولم، نو بس بیا داسې دغه وم، که نه فاکولټی څخه چې بیا فارغ شولم، بیا معلم پاتې شولم. معلم شولم که نه په هلمند کې، داسې په کابل کې رحمان بابا لیسا کې، بیا ولاړلم، بیا واخیستلم دغه ته و بلا څه شي تالیف ترجمه د پوهنې په وزارت کې.
ملاجید، ستاسو وخت کې به لوی لوی خلک ډېر زیات پیدا کېدل، یعنی که په سیاست کې وو، که په ادب کې وو، که په مذهب کې وو، که نور په ټولنیزو علومو کې. داسې په یو ساه باندې سړی 15-16 نومونه اخیستی شي، خو اوس د لوی خلک ولې نه پیدا کېږي؟
بنیادي خبره دا ده چې په لنډه توګه درته ووایم، دا ټول شخصیتونه دا ډېر کمپاله او وطنپاله، وطنپرست، حتی وطنپرست انسانان و، که نه دغه تا چې څه نمونه یاد کړل، البته په تفاوت باندې د حالاتو د ذهنیتو. مګر بویل شي کې دغه واغه دا چې ټولو ته اول ښایي خپله افغاني ټولنه او خپله پښتني ټولنه مطرح وه، بیا دا نور ازمونه مزمونه دا شان هغه یې بدل کړل. خو یعنی په لنډ مثال کې داسې چې پخوانیو داسې تاسیات کړله، د دوو کسانو سلیقه دا وه چې د تجدد خپله کښتۍ او بیړۍ چلوله. موږ وروستو په دې بیړۍ کې چې سره یې وسو، دغه د تجدد اوبه دننه کښتۍ ته را جمع شوې، کښتۍ ته را ننوتلې، کښتۍ یې دسبیلانس او بالاخره هغه دغه کړه ډوبه کړله.
تاسو د یو شاعر په حیث مشهور شوی یې، دا راته ووایه چې نثر مو هم چېرته لیکلی دی، که نه به د ادب نور چې کوم ژانرونه دي، اصناف دي د شاعرۍ نه علاوه، ناول دی، لنډه کیسه ده، تنقید دی، تحقیق دی، په دوی کې مو هم څه کړي دي، که نه صرف شعر مو لیکلی دی؟
میاجي، زه له تا جواب شم، غیر له تحقیق او تنقید نه چې د دوو هیڅ نه استعداد لرم او نه دلچسپي ورسره لرم، نه د تحقیق حوصله لرم او نه د تنقید کریحه او سلیقه لرم. غیله ډېرسن او په طبیعي ډول باندې څه دغه راغلي دي. هو دا په دې درې کې مې کار کړی دی، که نه کله کله مې څه لنډه قصهګۍ هم لیکلې ده، او کله کله مې
وڑکو شان ته داستان هم لیکلې دي او خدا هر څه دغه ادبی ټوټی می لیکلې خدا ټول کار ډیر په خوانه یعنی کم سے کم پنځو څلویش پنځو سکال مخکې دغه دي خبرې دي کنه پاتې سی په چاپی شکل باندې په د کابل په دغه کې د کابل دغه وخت په اکاډمیکو مجلو کې په عرفان مجله کې چې د ښوونې روزنې وزارت لخوا څه چاپېدله په هغه کې یو دوې کیسې زما هغې راغلي دي په څه په یوه په پښتو یوه په دري او داسې او بله دغه چې هغه کارګر ته دې خدای خیر ورکړي اکبر کارګر ته چې هغه حفظ کړې وه د اخرو کلو یو لنډه ستوري د سپي د مور په نامه باندې یو بل دغه د کتاب په نامه باندې یو بل د آزاد شعر د استاد مجرو د زنزاني شمار په سبک باندې دغه سوی په څلور فصل کې یو داستان دی او په هغه دغه باندې لیکل شوی دی.
تاسو د کتاب د وخت ضرب چې چاپېده یا تاسو د شعر چې مشورې دو داسې دی وخت تاسو د ادبي او سیاسي د ټولو کړیو نه لري وای بلکې داسې په یو منه ګوښه نشین وای چې تر اوسه یې او موږ مننه هم ځکه کوو چې په دې ګوښه نشینې کې موږ ته وخت راک نو دا څنګه داسې وشل چې تاسو شعر دومره مشهور حالانکه د خو یو دغه هم غواړي د وسایل هم غواړي تګ را تګ غواړي د ادبي حلقو کې کړیو کې ناسته پاسته یو ډله ټپله
وای 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 مار د شین شو بنه د جن تاسو در شمار او دا وینا لایراغي د غار په خلک ورته بیا د پونتون څخه د فراغت د وخت څخه ما کی زهنی دغه دا راغي د دا شهرت مهرت او د وا وا او ځان به ستاند دي شنو څخه می نفرت وسو او نو روحياتي شکست را تراغي لارلم ډیر لري و هلمن ته د مشهون کې پایس باندې واسواله ما او دا ساکي زمو سخت دی او چې په هونتون کې بعد اوساس پایس پات سو وای خیر دا بل او دا او پرسنل کساده خو مقصد ما دغه د شهرت دوره ما یا دغه د بی ادم ما پستا او مخته دی والی دغه د شهرت و د شیطان خپسه ما په هغه وخت کې تیر کړی ده په هغه مورسه وي ما خیر خو مقصد دا د دوهم وار هغه چې د وخت ضرب چې راووتی نو بیا دای سول چې بس دغه ما ته یو شی را یاد په ذهن کې رااله کنه سیاره او داسې لکه وخت سره یو دعا وکي یا داسې وکي هسې وکي او دغه شي ما په ذهن کې دغه شی راله سي شاعر چې د شهرت ته متوجه سي دالی چونکې ډېر اصل معنا به یې ډېر دغه لین دی پاک لین دی دا دی ها دی نو چې شاعر چې په شهرت پسې ولاړ سي د شعر څخه یې کیفیت او اثر ځي نو ما په هر وخت کې اخلاص مندانه درته وایم په ایمان درته وایم ما په هر وخت کې څو زما څونه چې زما وس رسېدلی دی ما د شهرت څخه د مشهورې کېدو څخه د واوا څخه د هاها څخه کناره ګیری کړې ده یو څه ارته سوی یم که نه نو زما خیال دا د هغه شیانو بدله ده د پورته خوا څخه یا د داسې ها خوا څخه که نه چې داسې مشهر دومره محبوب سو په اصلاح یا داسې دغه سو دا د هغه دغه بولم د هغه هغه څه چې د هغه پیمنټ یې بولم د هغه زما د دغه شهرت څخه د تیښتې دغه ابتلا یې بولي کې پیمنټ بولي کې هر شی بولي د هر سړي څخه هغه راسره دغه سو
خانو دا خو تاسو د شپږ کلنۍ او لس کلنۍ نه لیکل کړی دی او اوس اتیا وتنش دی، نو بیا ولې صرف یو کتاب تاسو خو پکاره چې اوس د شعر ډېرې مجموعه چاپ دی، تاسو صرف یو دغه د وخت ضرب چاپ کړی دی، د نورو شاعري مو څه شوه؟
میاجی نو نور شاعری نو زه څه درته خو ما عرض درته وکړي که نه مقرر ما تاته ویلي دي چې یو زه په خپل شاعری په راټولېدو پسې ګرځېدلی نه یم. یو پوینټ نمبر ون. پوینټ نمبر ټو، دغسې مخلص یار دوست مې هم نه دي درلودلی چې هغه دې د زما شاعري یا د زما لیکنې خیر خبر خو پر شاعري مند اصلا د زما شاعري دې راټوله کې سره داسې څوک مې هم په سایټ کې په بغل کې نه دی درلودلی، او یو څوک چې مې درلودلی دی چې نوم یې عقل منه که نه او بېنامه اخیستلو یې ممکن خلک دغې کې که نه پوینټ کې چې مقصد مې څوک دی هغه مې هغه څه چې وهم د هغه یا خیال یا الفاظ یا دا یا هغه هغه یې راڅه تروشولي و دکړي دي که نه، نو داسې څوک چې هم نه یې چې نه دې څوک پر نه بل څوک در پسې وي میاجي او نه ته په خپله دغه کوي که نه، نو بس یو دغه یوه بېکسه دغه سیار یا بېکسه ګیدړه په دشت کې روان یې او هر ګام چې اخلي په خپله لکۍ یې بېرته پاکوي، نو بیا به سا د پل څه نښې موجودې وي که نه. دغه د ضرب شاعري چې هم سره راټوله شوې ده دا په ډېر تکلیف باندې او زما د ډېرو پخوانیو دغو څه که نه، ځکه ما هېڅ وخت د دغه تصور هم په قسم وایم که ما د دې تصور یا کړی او یا مې دغه څه وایي که نه چې زما په نامه به اوس مجموعه د شعرو یا د کتاب یا د دې چاپېږي که نه، دا ما ته بالکل بعیده دغه ایسېدلی. نو بس میاجي هغه دغس ما په سب پسې ګرځوی د بل چا راپسې راټول کړي دي او درې واره څلور واره زما ټول یاداشتونه د تورو سرو یارانو د خوا څه که نه چپ راس رای ټو لفټ که نه د دغو دغو د خوا څخه کوټه ته لاشي شوی د کوټه مې شان وړه شوي دي او یا به سوزل شوي یا به شا اخیست یا بس، نو داسې کیسات مې ټول بې فروایي.
نو اوس د وخت ضرب نه علاوه دومره هم نه لري چې یو بل کتاب ته جوړ شي، نسم نه لري بس همدغه ټول
هو نه میاجي بس میاجي بلای شي ستا را سره بیا بلای شاعري ما تر هغه وروسته هم کړی ده که نه، تر وخت تر ضرب وروسته داسې شی په وخت ضرب کې نه تقریبا د وخت ضرب د کتاب د حجم په لحاظ باندې د دې تقریبا دوه چند دغه نور مواد دلته اوس ما سره تیار اپراتی ما سره راټول کړي د کړي دي دغه دی نو دغه دغه مې کړي دي دغه کار مې کړي دي که نه، دا ټول ریکارډ اوس راسره ستا دا ټول دغه که ستا سلاو چې زه خو دغه نه لرم زه خو پاچا زه خو دلته ریټایر پروت یم د میاشتې دومره یو شی په خوله کې را اچي چې زما دغه په اوسي چې د مرګه په راوګرځم یو خو ښه مې ساتي په دواو په ډاکترو په نس مې ښه ساتي تود مې ساتي په ژمي کې سوړ مې ساتي په اوړي کې خدمت مې کوي ډاکتر مې کوي دا مې کوي یا مې کوي خو نقده مغده نشته چې نقده نه وي نو به زه کتاب په څه دغه کوم چاپ کوم خو اوس هلته په کوټه کې دغه سوی ده هغه زما یو مخلص دی دا د کتابو د چاپ دغه کوي که نه صحاف دا کشر صحاف سمیع الله صحاب چا مخکې هم دوه درې واره و ضرب چاپ کړی دي مقرر د هغه سره په دغه لګیا م هغه چې پور واستوم بیا بېرته بیا پر ذهن باندې نورې لړې راسي چې یاره څه کوې چې چاپې هلته
اره و راشد خطرک را تو وای یارغ فهم را تو وای یار فهم یار څوک را تو وای څوک دشته او مات غنه ده یار زخه میاجی زی تر تا قربان سم زخه فقط ګور تا کم دم را باندې کړی دی کنه ستا سره د غیم نو خو زه په خبر کې یم نو خو زه نه نو ته یم کنه چا سره غپ شپو خبر خو زه نه لرم
دا عبدالحدی مولا چې د مشال رادیو د خبريال راشد خټک پوښتنه ځواب ولې دلته دا خبره د یادونې وړ بولم چې د مرکی نورې برخې حمله روچ په راتلونکو غنو کې به دا تخبري کړو اوس د تا د سردار علي ټکر په اواز کې د عبدالحدی مولا یو شیر وړاندې کو چې ور سره بعد مجلې دا غړه هم پاتې ورسیږي
مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي
سو
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده.
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.